سهار اته بجې سوې د خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمري اسد یو لسمه د اگست دویمه. په کابل کې د امریکا شارج دفیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښمن کړي.
دی اټاکس دټ هاف بین
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوې، ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نوی شان فادر لږ سر لږ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ. امریکا وی د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډېرو سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از فرد شما.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورنیو مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو د دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست، د ملي اردو پولیسو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بالاخره په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او راست تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته، او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
له شاوخوا یوې میاشت راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي راډیو ته وویل:
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلینو ما واکسین کوید نظر دریافت کردند.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپلو تحصیلي ادارو ته نسي ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وی وسلولو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یوه وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یوه شپه مخکې وژل سوی و. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیش شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونې د سر موضوع راخلو، کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوه غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یوه راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیز کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 2 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو 2 ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي، کار مو ورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
The متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډیره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ور باندې پابندی نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته
لاړه.
په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبره وکړه چې د یوناما 2 ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2020 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یوناما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکیان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یوناما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یکشنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچوه.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړه. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د جنګ مسؤول دي. خلای المن فکر نه یو سل 5 سروې جمعتونه شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دی خلق زولندول دی
وصل اول طالبانو دا افغان ولسم شر دغه سرګندونو پټړاو څخبرګون نه دی خودلې خطر دی مخ کی په افغان حکومت تور لګولې چې جنگ ته بل میلټوی او د سولې د پروسې خاند ګرځي په افغانستان کې د جنگونو زیاتې دوه د جنگ د کیلو خو په درنی مرګ جوړ لسر بیره لوی برخه ملکان زیانمن کړي د یو ان ایچ سی آر یاد کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو لمخې سکال لدرې لکه شپته ضروري افغان ملکان د جنگونو په خاطر لخلو کورونو بے ځای شوې دي
کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 2000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوې دي د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه نظر 1500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي بې ځای شوي کسان د امن غوښتنه کوي تفصیل په یو راپور کې
د کندهار راج کیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې
جنګ دا شان سری مرمر چې په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نو شان پادر لټ سر لټ پښې راوتلي چې یو حق نه دغه وچ را باندې
په کندهار ښار او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې دوه وزره کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري
موږ دغه چې د جنگ د مابې نه راووتو چې د جخوا مرمۍ او راکټونه وورېده تیاری او بمبار کوي دغه چې راووتو د خپل کوچنیان مراوستل بالا مسر راوستي دغه یو دوه ګودړان مراخستي دغه راخستي دغه دوه دانې توسان مراخستي نور مشه نه دراخستي رالو
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي
اوس نو خپل د کوچنیانو یو کوم ته به مړه استه به سوي استه به پتا به څه جنگ کړی کولی مې دا وټو وټو پسې پرې اوس نو پسې نه جوړې څه به سوي مړه به یاس ته نو نه کړې یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نوډون د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلې لور سم پرې شو وټ کړې لور ما ورول لور ز ز ما ځان ته ملنګ کېږه مار دای چې ملنګ لاړم کوچنیان پاتس بابات هرن سره ار دچ زغار سره درک دغه ور به تنها کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپځي سره کوم کې سترګي به را وکړي څه چم به وای
په دې بې ځای سو کورونی کې دا سې کورونی هم ست چې دوه تر درې زله بې ځای سی وي بی بی نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکې ده دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شار و مهاوزې تر بې ځای سو خو دلته په و مهاوزې کې هم جګړو زور واخیستې چې وس اډس و چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي
ام په وای و د ستره کې هغه د ستریم پرون دا صفات اسمه ماشام په سرو مردو کې کې څه پټاو نه ورته چې مردک ودا چې ګولې وي چې په خدا سم وای چې مرتي باندې پاس خدا ای وای و کړی نه بیا درایې ترا د درایې څه برایې د مردو خو ځل ترا غلی یو هیڅ شی مونږ نه پر دنیا نه وړي په دای وای و کپڑا چې مونږ مومنانه و چې وځه ته دي چې نو وو ته خلاص ته د مردک را باندې وره دل هغه ته مخابره ده چې خدا په نام پر مونږ ګولې مو وره وي مونږ خانک مړه شو ته دا
بی بی رابیا بیا د ومه حافظې څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلې ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغه سوي او پر بسترون ورته پراته دي
زه مرمه را باندې ورادر هغه د وسم په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مفاتسه دایم په دبل په وتا کو کې ژوند کوو مستر جو کوما کو کې مستر جو خپل ځای نه ځای درای دا غدي لور من لمبا واره د تورتو ګرته به د شهده ته به د پرتا د ډاکټر ته وار وس د لن زخنه کولی شه مرکه لکه سره غزف سي د شپږ مخمه وو په یو کو تک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونه یو وازنه هله داده چې سیمه یمن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي
الله دار کوم ته کېل وکنه د لور مراب سره غسل په ما یو راځل بل بل راځل وي پوسول نه دي د کښنه من دغه ستر د ګروانو نیول بل بل دغه شو شتور غرزل مازی به میزان استي دغه موقع نه و چې د خپل کور څخه یو 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 دغه شی را وباسم چې زه دغه غاړې ته یې واچوم. ما د غاړې شان نه دي راخیستې، د مؤمنان دم نه دي راخیستې. دغه یو پرتوګ دی ورمینځه یې وروایه غونده، ورمینځه یې وروایه غونده. په دغسې حالاتو کې موږ ولې زغون ظلم کېږو؟ ولې داسې یو یو څوک نشته چې د دغه افغانانو غم وخوري؟ د خدای څخه وبېرځي، د رسول څخه وبېرځي، زموږ سره مرسته وکړي. دغه مه کوي بله، افغانستان د 50 کاله تسې ټوک ټوکي در په درم کې.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د 9 ناحیو او یو شمېر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د 9 ناحیو څخه او د دې تر څنګ دېرش ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بځای کړي، چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي، د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راز درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو، ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 5، 9، 10، 15 حوزه کې جګړې روانې دي، چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړی. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل 200 څه د پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هره ورځ سلهاو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی، مګر د جګړې په کچه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي، هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې، چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي. او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپل قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکي کونسلر ته ورکوو، چونکې موږ په په بهر کې اوسېږو، زموږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راواوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د خزیر لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوي تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان اسټابلیشمنت دروغ وایي. څنګه نړۍ کولای شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شوي تر هغې پورې دا ممکنه نه ده. تاسو معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان دوی اوس دغه چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچوي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وښایي زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نوره ختمه کړي. دې کې ډېر د دوی تاوان دی. دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دوی باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی په خپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي شي. افغانان یې شاید نه شي ورکولی. افغانانو ډېرې چغې وهلې ولې که امریکا کاناډا ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې په دې ښارونو کې ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي بلکې د خلکو ذهنونه یې د طالبانو خواته اړول. نور په یوه راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه اونۍ تیریږي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي دي خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلې او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملتپاک راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینخوا خبري اژانس هم ویلي دي چې سیامي رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وی دي خبريالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خو یو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو خو قانون وایي د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیلې داد امنیت ملي کار نه ده.
تیرونی د ملکک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست محب الله عبیدی قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیام چې ویل د شینخوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړې ادا چې له والي غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولې دي چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولې دي او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شوي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولیدل چې د فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال ستوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو خو وروسته بیا د سپینګیرو او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي. په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه له سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړی. ایران تورن سوی چې د پنجشنبې په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل وړونکې بیړۍ په بی پیلوټ الوتکې سره په نښه کړې ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبې په ورځ ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوې تیل وړونکې بیړۍ باندې په مرګونې برید تورن کړ او ژمنه وکړه چې دغه برید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې دغه برید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه د خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره دغه د مناسبه ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیل وړونکې بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکې بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و. خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال او یو کوخای له خپل بریتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بینتو ویل نړیواله ټولنه باید ایران پوکړي چې لویه تیروتنه یې کړې. خو ایران بیا په دې تیلوړونکو کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته واجیاس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینهوو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نښه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 50 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکی لوبو کې یو بیلاروسی ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنول خو جاپانی پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کله لوړې بای شکایت لري. ویل کیږي چې د بای د لوړې دو یو اله دا دی چې سوداګر ارسیوی دوا ځای یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
ژوند خو ډېر په تکلیف سره تېرېږي. زموږ خو ډېر فکر خراب دی. اوس خیره بستر مرستې بندې کړې.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوې اته کسیزې کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یوه ورځ څونه کار کوي اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې زموږ لاسته راځي. اوس چې کاتلر مال راځي امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل کټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبه ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلي کسانې د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یو ډبه غوړي چې د 500 روپیو په 500 غنۍ بوه اوس چې دی په 1500 1500 کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخې اوس 10,000 زنیاخې. هغه مشران مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې ټاټ واچوي وایي زه مال نه لرم په کاسه شی پورته کوي. خپل د 2 روپو دپاره ولس د مځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په خوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وچ اوس یې بیا 1,000 افغانۍ ته پورته شوې ده. همدارنګه د یو لیټر غوړیو بیا له 6 افغانۍ څخه 3 افغانۍ ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه یعنی طالبانو او حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. خود افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د اوړو د بیې لوړوالی د افغانیو پر وړاندې د ډالر پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغند رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنۍ او لامل د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس الکم والی راغلی. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کیږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابی:
مالیې وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایی، سپین بولدک، ای خانم، ډنډ پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګرۍ پورې تړلي دي. که په سوداګرۍ کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانیو ته رسیدلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بې وزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین رابسته کړي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېره شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
حاضر کړي، انشاءالله مونږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي راډیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبه لري او نه غذایي مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به عبدالروف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ نو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو د پچی شي کې زیانمن شوي وای تاسو؟ نو دا سروې چې وکستا نوم یې پکې ولیکلو؟ نو تاسو خو به یو نماینده لرلو، نو نماینده ته لیستونه نه ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي. نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. سعادت، د چین د ولسوالۍ نه تقریبا 100 کوره د راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زمونږ کورونه وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي.
دو سره د کومک لپاره ستدابیر او پلانونه شته؟
اصل کورونا نه دی دا تقریبا په جګړه کې مونږ د جلادمار جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل حالت را لګل او کمرګین شینواری د حیات په لاس کې وو مونږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونا په چشین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دي او څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه د بشري موسسو له خوا نه یا خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. نو هیله ده په حکومت سره سبزیجات وخت زمان سره منډې ته ورسی. نو تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالیو کې دي، ځان ته پاچین کې نه دي، په سپینغر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل عموم په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکارو موسسو سره د خیریه ټولنو سره دې خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی وایي چې اوس موږ دفتن خوراکي موادو او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قسوک نه شي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2000 په 1913 او په 98 کې او 1909 او 1999 کې تقریبا د FGL خوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوي دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د IOM له خوا نه دې ورسره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالینه عبدالرؤف ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټه ربیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته چې ما طاهر روشن چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم وعده درسره کړې وه چې ستاسو ټولو را رسېدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسېدلي پیغامونه چې په تیرو خبرونو کې ورته ځای نه و پاتې شوی، نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې ستاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی، نو په راتلونکي پروګرامونو کې خامخا خبرو، خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپلې د ټلیفون شمیرې د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي. نو په همدې هیله رابوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سویو دوستانو او خپلوانو په هکله دغه پیغامونه سره واورو.
سلامونه نیک هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. یو ورځ ما د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې یو پیغام مې واورېده چې د هلمند نه او کندهار نه یو ورور پریښی و چې د اکرام په نامه باندې یو اور کې رانه ورک شوی ده. نو زه خپله محمد ولي زدران یم، اړیکه مې له کابل ولایت سری دولس والۍ نیولې ده. دلته یو اور کې ده نو داسې اتلس دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې، هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کښې پروري او نو دلته ګرځي. داسې زه به هم لږ بنده بنده کېږي، خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي، کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري، ډېر ښایسته ورکی ده. نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم، مونږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې ده 0 1 3 1 3 4 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم، 0 1 8 0 1 1 4 3. د خدای سامان.
السلام علیکم. السلام علیکم. خبرې کوم، بس آزاد الرحیم سلامه زمان سرای د افغانستان کاله چیچ کور کور کازستان قربانی د نورس پیدن تا هلمند ولایت د کلال ولسوالۍ اوسېدن کوي. د بازار لوړ دلته کورونې دي. دا څو کازه اتنه کاله کښې شکور مور پلار ګرد قربان ځینې ورځ کښې مهربانۍ له وجې که چا ته معلوم وي یا څوک ته خبر یا چا ته معلوم وي دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. چې په راځیا څلور اویا درې دېرش اته سوه یو شپېته 0 1 0 2 3 8 6 5 1
سلامونه او نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. نور الله هجران یم، کابل باګرامې یم. ګرانه دغه پیغام چې لغمان ولایت نه ثبت شو، دغه ورور چې ثبت کړه، دغه ماشوم مونږ سره ده ګرانه، او دغه شمېره مونږ ونه نیوله. متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړې، دغه شمېره مونږ ونه نیوله. بیا دغه پیغام نشر کړې او دغه زما شمېرې اعلان کړې یو ځله. بیا زه به خپلې شمېرې دغه ګران ورور ته ورته وایم، مونږ یې خدمت کیو. شمېره ده زما 0 6 9 5 9 5 6 8 6 5. یعنې 0 5 9 5 9 6 8. بله روشن شمېره م ورته وایم، 0 9 9 6 9 6 1 9. دغه وړکی ماشوم ډېر خفه ده خپلې کورنۍ پسې، په زه به مونږ د ګرانه تورې جامې پرتان دي. د خدای په امان.
سلامونه مې کېلې کراماتو د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته، په خاص توګه مشرتابه ته. زه به سلګون په کچه باندې سجاد نازولی د مرکز هلمند نه پیغام پرېږدم. دا چې یو څلور کلن هلک دی مخکې دا کړی، دغه درې ورځې کېږي که کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دی زما آواز اوري، نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووي. خپل کشمیر ترلاسه کړي، تقریبا څلور کاله عمر لري. شمېره مې ده 0 1 0 2 5 9 9. بل شمېره مې ده 0 1 0 8 5 8 او 3 9. خپرونه شې چارې د خدای په امان.
السلام علیکم. د غزې د اسلام خان ته سلامونه وړاندې کوم. ما یو کوچنی عرب پیدا کړی دی 5 کاله سپین کالي په تنګ دي. پلار نوم یې نه دی زده په هلمند نه خویا سار کدار چا یې زما سره په درس نه اړي کوي. سبرو سو درې 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 3.
دا وه د هغو اورېدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو او دوستانو په هکله معلومات راکاوه. اوس به هم راسو ستاسو د ورکو شویو عزیزانو په هکله پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خدا بدر د ټولو قدرمن اوریدن کاو کارتون ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم یم، ترک من دغه آزاد هلمند ولایت او شی ولسوالۍ د لنګر د سیمې څخه نیولې ده. نو دا چې تېره ورځ یو دوست راته وویل چې زموږ یو کس ورک شوی د اسماعیل په نامه باندې، تقریبا دا درې کاله کېږي ما ته ورته ازادي راډیو کې یو پیغام نشرېدې. نو داسې چې یو دوست د دغه په اړه باندې معلومات ولري، بیا به هغه تاسو ته زنګ ووهي. دغه ګوز دوست پیدا شي، هغه زما څخه دا غوښتنه کړې ده. نو بیا هم زه پیغام پرېږدم چې یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشیر ولسوالۍ ولی د سینو څخه تقریبا درې کال کې چې نه درک شوی دی. چا سادي تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې، نو چا سادي تکلیف لري دا تقریبا درې کال کې چې نه درک شوی دی. نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کولای شي، یا دغه سره وي یا څوک درک سره وي، هغه ته تقریبا 5000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکوي که کوم چا موږ ته دغه په اړه باندې معلومات راکوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 2 1 2 3 2 8 1 9. شمېره دې بیا تکراروم: 0 1 0 2 1 3 2 8 1 9. افغانستان شمېره ده 0 1 0 2 3 8 1 9.
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. من منزل بكار بواسطة دش المنزل أطلع عشر من السوالي تخا من ميخد عزابي راديو تخا مننا كوما تزمج سرا زمج دور كسو دوستانا وكلبانو فقيدا كولي كي بحد نزات مرسطة كوية نو زماع ودوستي وملقري وشناختا وركبي چې په نامه باندې بلال محمد دی. تقریبا 4 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه مبارکه شوی دی. د شلمند ولایت د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې کور یې د شلمند په مرکز د لشکرګاه کې و. له همغه دا 4 کاله کېږي چې مبارکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته بلال محمد په اړه باندې معلومات وي، او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري، یا د ده دوستان یا په خپل دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه څنګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0 1 0 3 4 1 1 0 9 8، او د ټلیفون شمېره 0 1 2 0 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم. زه حکمت الله د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ سره در سره په تماس کې یم. د دلارام څخه موږ د شورا کاریز ته د شیرینک کلي ته د واده په مراسم کې تللي وو. د 4 کالو هلک موږ ته نادرکه شوی دی. نوم یې احسان الله ده، پلار نوم یې حکمت الله ده، نیکه نوم یې حاجي باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 1 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بل شمېره 0 1 0 3 9 2 6 3 9 2. بیا شمېرې درته وایم: 0 1 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بل شمېره 0 1 0 3 9 2 5 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1 لک افغانۍ.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. ازما یو دوست ورته د صبح الله په نو کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار: 0 1 9 9 0 9 8 4 8.
السلام علیکم. زه جانان یم، د کندهار ولایت څخه یم. د سوالی دی: زما یو ورور دی د خان په نامه دی، د فرایدال زوی دی، سره بغل ته یې تللی وو. نو بس هغه ځای خو دا 4 کاله 4.5 کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. نو که دی زما دا اواز اوري، یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري، د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه ما ته په دغه لمبر زنګ ووي. خپل شیرینی دي د لاسه کې 0 1 0 6 3 0 3 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی، هماغې توازن یې نه دی جوړ. داسې د مرګي مریضي لري، دا څو وخت کېږي چې ورک کوي. هر چا ته که چېرې معلومات وي پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووایي: 0 1 4 5 3 5 0 1 5. او بل شماره ده: 0 1 8 5 5 2 1 5 1. هیله کوم هر چا کوم څه چیرې په دې هکله معلومات راکوي وروره خپل شیرینی دي ترلاسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا غیر راډیو ټول انکارانو ټول اوریدونکو ته نیک هیله سلام وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کس جهان دا وایم چې نن دی ولایت ګرش ولسوالینه د ما زوی اسمت الله نه میږي د محمد لال اکا زوی دی. تور کالی پتنګ دی هر مسلمان ورو کې تازه معلومات لري نو د ګرش ولسوالۍ تعلیم القرآن راډیو ته راولي او یا دې په دغه شمېره اړه کوي صفر اووه صفر څلور
پیغام دا دی یو الک دی د خمخا دی او شلو دوه ویشت کالو دی او هغه ولي نمیز دی د باچا لالا زوی دی د جاوز الله اکا په چیر لسی دی د ندالي ولسوالۍ څه د دوه کاله په یو څه کم کې دی چې ورک دی که چیرې یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر دوه څلور یو دوه څلور اووه درې بله پلاټیا به درته وایي صفر اووه صفر دوه څلور یو دوه څلور اووه درې.
السلام علیکم. ما یو وراره دی اسلامده نومېږي تقریبا شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت څخه نه دره کسوي تقریبا شل کاله عمر لري هر مسلمان ورور ته پیدا کړی فعاله معلومات یې ټلیفون په دغه شمېره دی تماسونه کېږي صفر اووه دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس ټلیفون شمېره یې ځل بیا وایم صفر اووه دوه دېرش درې سوه پنځه پنځوس یوولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني د ننګرهار ولایت ناجام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور چې نوم یې نور محمد د میر رحمان زوی د ناجام ولسوالۍ اوسېدونکی چې نن نه اووه کاله مخکې د کندهار ولایت د شوراوک ولسوالۍ نه طالبانو په یو برید کې ژوندی بولای تر ننه پورې نه ژوندي نه معلومات شته نه د مړینې هغه شوه هر چا ته په اړه باندې معلومات وي سره په دغه لمبر باندې زنګ ووایي صفر اووه سوه درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا دوه اویا دا یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا دوه اویا. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه نجیبالله د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د خوشقدیر د کلي دی د عمر نیکه د کلي دی. نن یاسمین مې پر محمد دی مسلمانۍ ته تقریبا درې کاله کېږي چې د پاکستان د جنګل جاره تکواسي له سیمې څخه نادرکه شوی دی. دغه نری الکو کې هر څوک روغه پاړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه ټلیفون کې شمېره زنګ ووهي صفر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته ټلیفون شمېره ځل بیا صفر اویا دو څلوېښت یو اویا شپږ سوه نهه شپېته. اصلي نوم یې پیر محمد دی مسل علي ورته د پلار نوم زرداد د ورور نوم لال محمد او د مهمان نوم یې زین الله رحمت الله آیات الله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه اج ابراهیم خبره کوم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. ما یو ورور د یولس کاله کېږي چې له موږ نه درکه سوی ده. نوم یې انارګل ده په انار باندې مشغول ده. که دای چیرې ژوندی او د موږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي صفر اووه سوه نهه نوي یو دېرش یو شپېته اووه پنځوس. السلام علیکم.
محمد سالم د منورسنه د دوستي د عبد الخالق په نامه د ځان د دې تقریبا د اختر په اوم اورد نه درک شوی دی. هر مومن مسلمان ورور د فرد باندې معلومات لري د خپل ځما زغلا ازادي را دي د خپل خاصي اچلار دې دې چې سیر په شنه دي چې کوم پر ځای سره د نور سره تماس ونی چې صفر و صفر شپږ دوه واره و څلور دوه دواره یو بلک شمیره ده چې پر وسو نه څلوېښت یوولس څلور نوي ناویا کې ډېر مننه له ظاهره دی.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالې ولسوالۍ د شاول د دښتې مې زنګ درته ولی دی. ما ورور ورځ دی د پنځلسو کالو دی. نوم یې شفیع الله دی. د پلار نوم یې حبیب احمد رسول اکا دی. نو دا پنځه میاشتې کېږي چې ورځ دی. هر مسلمان ورور که په خبر یې یا د خپل دغه شمېره زما سره صفر اووه دوه واره یو اووه شپږ ونه وشپز صفر پنځه شماره بیا وایم صفر و ر یو ونه وشپز. السلام علیکم.
ګران اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې وروستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 4.